په افغانستان کې د شپې نه به جه شوې ازادي رادیو د خبرونې ته مو زنوري نوري هر کله کوم مخله دي چې د مطالبه بشپړ معرفي وکم پایل دې سات په خبرونو کو د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي اداره و چا وایي اټکل کېږي چې په را روان 2023 کال کې به چې څو ورځې ورته پاتې دي په افغانستان کې شاوخوا دروش ملونه ولکه زره ولکه کسان بشري مرستو ته اړ وي او چا بشري اړتیاو ته د ځواب ورکولو په طرح کې چې پرون شنبه خبره کړې ویل دغه شمیر کسان د افغانستان د وګړو ته باندې نیمایي برخه جوړوي دغه ادارې ویل له ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول پاکستان په ډلیز ډول د بیا اسناد افغانانو ایستلو هم په افغانستان کې د بشري اړتیاو کچه لوړه کړې ده په دې اړه ورسته خبرونه کې په تفصیل اوري سبا دوشنبه د افغانستان په باندې شلو ولایتونو کې ماشومان ته د ګوزن یا پولیو ضد واکسین ورکولو کمپاین پیلېږي له پولیو خلاص افغانستان ویب سایت چې د روغتیا نړیوال سازمان ملاتړ کوي نن خبر ورکړی چې دغه کمپاین به په کندوز تخار بغلان پروان کاپیسا نورستان لغمان کونړ کابل ننګرهار پکتیا خوست پکتیکا غزنی زابل اورزګان کندهار هلمند نیمروز او فراه ولایتونو او د هرات په ځینو برخو کې عملي شي د غیدارې له ټولو کورنۍ غوښتنه کړې چې خپل ماشومان ته چې عمرونه تر 15 کلونو کم دي دغه واکسین ورکړي څو له افغانستان دغه ناروغي ورکه شي افغانستان او پاکستان د نړۍ هغه دوه هیوادونه دي چې د ګوزن ناروغي پکې ختمه شوې نه ده وبخې اساګ میلادي کال په افغانستان کې ګوزن شپږ مثبت پیښې ثبت شوې چې ټول په ننګرهار ولایت پورې انتړلې دي د اسرائیل پاوز نن اعلان وکړ چې په غزه ترنګ کې د روانې جګړې په مهال 14 نور سرتیری ووژل شول دی اسوشل پرس خبري اژانس راپور لمخې دغه سرتیری د جمعې او شنبې په ورځو د غزه په مرکزی او جنوبي برخو کې ووژل شوی دی د اسرائیل د پاوز رادیو خبر ورکړی چې څلور سرتیری هغه مهال ووژل شول چې د ټانک ضد یو راکټ په موټر ولګید نور سرتیری په څو جګړو کې ووژل شوی دی اسوشیټډ پرس خبري اژانس زیاتوي چې په غزه کې د اسرائیل د ځمکنیو عملیاتو په نتیجه کې د اسرائیل د وژل شوو سرتیرو شمیر په ټوله کې 350 تنو ته رسیدلی دی د سخت دریځ حماس ډلې خلاف د اسرائیل حملې وروسته له هغې پیل شو چې دغې ډلې د اکتوبر میاشتې په اوومه پر اسرائیل په حملې سره لږ تر لږه 1200 کسان ووژل او شاوخوا 240 نور یې یرغمل کړل د حماس تر ولکې لاندې د غزې د روغتیا وزارت چارواکو ویلي چې په تیرو څه باندې دو میاشتو کې په غزه کې د جګړې په نتیجه کې تر 20 ډیر فلسطینیان وژل شوي خو دغه شمېرې د خپلواکو سرچینو لخوا نه دي تایید شوې د امریکا د متحدو ایالاتونو دفاع وزارت یا پینټاګون وایي هغه بې پیلوټ الوتکه چې له ایران الوتنه کړې وه پرون د هند په سمندر کې په کیمیاوي موادو بارې یوه کښتۍ ویشتې ده د پینټاګون ویان رویټرز خبري اژانس ته ویلي دغه کښتۍ چې د لایبیریا بیرغ ور باندې پیدا او د جاپان تر مالکیت او د هالند تر ادارې لاندې و د شنبه پورې تر غلمې مخکې په نخښه شوې ده د رویټرز خبري اژانس راپور لمخې دغه پیښه د اکتوبر میاشتې په ومه پر اسرائیل د حماس سخت دریځ ډلې تر حملې وروسته د سیمهیز کړکېچ د زیاتېدو او د انتقالاتو کرښو ته د ورپېښو نویو ګواښونو څرګندونه کوي اوکراینی چارواکي وایي په تیرو 24 ساعتونو کې د دې هیواد پر جنوبي ښار خیرسون د روسیې په راکټي حمله کې لږ تر لږه 4 کسان وژل شوي او 9 نور ټپیان شوي دي د خیرسون د سیمې پوځي ادارې مشر الکساندر پروګودین په ټلګرام لیکلي چې د روسي پوځیانو پر خیرسون یو اویا توغندي ویشتلي چې د ښار مرکز د استوګنې سیمې روغتیايي او تعلیمي بنسټونه او د غرض اساسي تاسیسات یې په نښه کړي دي د په وینا په قربانیانو کې یو پوخ عمر جوړ او یو ماشوم شامل دي اوکراینی ځواکونه د تیر میلادي کال په نومبر میاشت کې څو میاشتو له جګړو وروسته خیرسون سیمه ونیوله خو روسي ځواکونه بیا هم پر دې سیمه راکټي حملو ته دوام ورکړی دی خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل وړاندې پر پرونو کې به واورئ چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره او چاوایي د افغانستان نیمایي نفوس به په 2023 کال کې بشري مرستو ته اړتیا ولري ډیر خلک روان ژمي ته هم ورخطا دي افغانستان ته له پاکستان نه وستنول شوی کډوال هم شکایت کوي چې ورسره لازمې مرستې نه دي شوې سبا دوشنبه د افغانستان په تباندې شلو ولایتونو کې له 15 کلونو کم عمر ماشومان ته د ګوزن یا پولیو ضد واکسین ورکولو کمپاین پیلېږي د دغه کمپاین د اهمیت په اړه مو په تیر اوس چې له پاکستان ډیری افغانان بیرته خپل هیواد ته راستنیږي، پولیو ضد واکسینو د کمپاینونو له یو متخصص سره مرکه کړې ده.
د دې کمپاینونو اهمیت په دې وخت کې ډیر زیات دی، ځکه افغانستان ته نوي کډوال راستنیږي او پاکستان او افغانستان هغه دوه هیوادونه دي چې له دې ناروغۍ ماشومان وسم کړي.
دا به هم واورئ چې د خوست په صبریو کې د یوې بې وزلې کورنۍ چې معلول پلار د خپلو زامنو زده کړو ته ډېر پام اړولی و، پنځه واړه زامنو یې په خپلو ټولګیو کې اول مقامونه ترلاسه کړي دي.
وختنه احمد دا چې تیپ په خنځې ته لاړ شم، دی کچې ته اقتصادي مشکل نه وي ان شاء الله ولعزیز، زه به تیارې ژوند تر اخیره پوري تعلیم کوم.
د دې بې وزلې کورنۍ مشر زویو. دا به هم واورئ چې یو جاپانی وګړي په افغانستان کې د تتسو ناکومورا چې شاوخوا څلور کاله وړاندې په یو وسلوال برید کې ټپي او وروسته یې سا ورکړه، د نیمګړو پروژو بشپړولو ته ملا تړلې ده.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه.
ازادي رادیو اورئ، نوی 2023 کال ته یوازې د ګوتې په شمار ورځې پاتې دي او په افغانستان کې د بشري ناوړه وضعیت خبرداري بیا هم ورکول کیږي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي ادارې او چا ویلي د افغانستان نیمایي نفوس به راتلونکي کال کې میلادي کال کې بشري مرستو ته اړتیا ولري. او چا په 2023 کال کې د افغانستان بشری اړتیا او ته د رسیدو په پلان کې ویلي خوراکي توکي د څښاک او روغتیا او ښوونیزې اسانتیاوې د دې کال په لومړیتوبونو کې دي. او چا د غرض کډوالۍ، اقلیمي بدلون او د بودیجې کمښت له هغو ننګونو بللي چې بشري اړتیاوې لا زیاتې کړي دي. نور په دې راپور کې
په 2023 کال کې د افغانستان بشري اړتیاو ته د رسیدو پلان، دا پلان چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر جوړ کړی، پکې راغلي په 2023 کال کې 3.1 میلیون افغانان بشری مرستو ته اړتیا لري چې په دوی کې 18.3 میلیونه وګړي لومړیتوب کې دي. او چا په 2023 کال کې په دې شمېر اړمنو افغانانو ته د کلیدي مرستو لکه خوراکي توکو، د څښاک اوبو او روغتیایي او ښوونیزو اسانتیاو برابرول اړین ګڼلي، خو وايي 3.6 میلیارد ډالرو ته اړتیا ده چې دا مرستې اړمنو ته ورسیږي. د اوچاله قوله افغانستان اوس مال د څلور لسیزو جګړو، فقر، اقلیمي بحران او په عمومي ژوند کې د ښځو د مشارکت پر وړاندې د خنډونو جوړولو له بدو پایلو سره لاس او ګریوان دی. په راپور کې زیاته شوې د 2023 کال په اګست کې رامنځته شوي سیاسي بدلون په ښارونو او کلیو کې د خلکو د ژوند محدود فرصتونه لا هم سخت کړي دي، او د افغانستان کمزوره اقتصاد چې په بشري او نورو مرستو تکیه دی، د ښځو په اقتصادي فعالیتونو د بندیز له امله له لا زیاتو ننګونو سره مخ شوی دی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر د طالبانو حکومت لخوا پنجونو او خوځو د طالبانو سخت بندیزونو ته په اشاره لیکلي، د خوځو پر وړاندې دوامداره محدودونکو تګلارو مرستو او خدماتو ته د خوځو د لاسرسي مخنیولي، او تر څنګ د نړیوال ټولنې په ښکېلتیا او د مرستو رسوونکو په مرستو هم منفي اغیزه کړې ده. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر په کور دننه د افغانانو بې ځایه کېدل، د کډوالو راستنیدنه، اقلیمي بدلون او د بودیجې کمی هغه لویې ننګونې بللي چې په دې هیواد کې بشري اړتیاوې ډېرې کړي خو اغیزمنو ته لاسرسی محدود کړی دی. په راپور کې راغلي که څه هم اوس شخړې پای ته رسېدلي، خو لا هم د ناچاو د توکو خطر په ډېر شمېر بې ځایه شویو، اقلیمي بدلون په ځانګړې توګه وچکالۍ، د سفر محدودیت، د جنسیت پر بنسټ تاوتریخوالي، د ماشومانو کار له وخته مخکې واده او د رواني روغتیا په برخه کې اړتیا او ستونزو له امله دا هېواد د بیړني حالت په لومړۍ درجه کې دی. او چا د خپل راپور په پای کې که څه هم بشري مرستې اړینې بللې، خو د ستونزو د دایمي حل لپاره یې د غیر نظامي بنسټونو جوړول او پښو درول مهم بللي. په همدې حال کې یو شمېر افغانان هم په ساړه ژمي کې له خپل بد وضعیت ځوري. عبدالرحمن وایي حیران دی چې په دې سوړ ژمي کې څه ډول خپله کورنۍ وساتي. محمد ابراهیم هم له ورته برخلیک سره مخ دی.
واړه بچیان دي همداسې وړه دیغو دومره یوه ګوله نه پیدا کېده، اتي بازار کې دغه وسالوګان جوړوم، بازار کې خرڅوم، یعنی په کور کې لس نه پاره.
او چا داسې مال په 2023 کال کې د افغانستان نیم نفوس ته د بشري مرستو پر رسولو ټینګار کوي چې د خوړو نړیوال پروګرام او یو شمېر نورو مرستندویه سازمانونو د بودیجې کمښت او تر څنګ د طالبانو حکومت لخوا د نجونو او ښځو په کار د بندیز له امله خپلې مرستې کمی کړي او یا هم خپل فعالیت درولی دی.
په هینال کې افغانستان ته له پاکستانه نوي ستنول شوي کډوال هم شکایت کوي چې ورسره لازمې مرستې نه دي شوي. دوی دا شکایتونه داسې مهال کوي چې د د مهاجرت نړیوال سازمان IOM او د خړو د نړیوال پروګرام WFP په ګډون یو شمیر مرستندوی ادارو ویلي چې په تورخم او سپین بولډک سرحد تر نږدې د ستنوش د راستنیدونکو کډوالو سره د مرستو لپاره هڅې انګړندې کړې دي. پر دې سربیره د طالبانو د حکومت اړوندو چارواکو هم ویلي چې لنوې استنول شو کډوالو سره لازمی مرسته کوي. نور حالې په دې رپورت کې اورئ.
د ژمی پر رسیدو په افغانستان کې د اقتصادي کړکیچ او بیوزلۍ له امله له پاکستانه یو شمېر تازه راستانه شوي کډوال د خپل ژوند د وضعیت په اړه اندېښمن دي او ادعا کوي چې تر اوسه ورسره هیڅ ډول مرسته نه ده شوې. دوی ازادي راډیو ته وویل له ګڼو اقتصادي ستونزو، بیوزلۍ او بیروزګاري سره مخ دي. د پروان ولایت اوسیدونکو حسنا عزیزي چې په دې وروستیو کې له پاکستانه افغانستان ته راستنه شوې ده د خپل سنځو پاړه وای
مو عزیز ګناه کومه کې
موږ سره هیڅ پرسته نه ده شوه. اوس ژمی هم را ورسید. د ځای کور او اقتصادي ستونزې ډېرې دي. له یوې خوا بېوزلي او بیکاری او له بلې خوا سړه هوا او ماشومان چې دا هغه کورنۍ او ته چې افغانستان ته ستانه شوي لوی ستونزې دي.
دغه شان امین انصاري چې دا هم په دې وروستیو کې له پاکستان څخه کابل ته راستون شوی وای چې هیڅ مرسته نه ده ترلاسه کړې.
نه سرپناشته او نه هم د سون توکي، نه ارتزاقي مواشته او نه کالي، هیڅ هم نشته. کار هم نشته چې ورسره ورځنۍ ستونزې حل کړي. په کابل کې مې هیڅ نه دی لیدلی چې څوک له چا سره مرسته وکړي او نه مې په دې اړه له چا نه څه اورېدلي چې د ارتزاقي موادو مرسته شوي. هغه د پیسې خواستلن چا نه دي ورکړي. دا خبرې یوازې د نومنیکۍ لپاره ویل کیږي.
خود طالبان حکومت د کډوال او بهتر استنیدونکو چارو وزارت تل ادا کوي چې د نړیوالو مرستندویو مؤسسو په مرسته په پولو کې بیلابیلې کمیټې له رسنیدونکو سره په مرستو بوختې دي او د نورو مرستو تر څنګ هرې رسنې شوې کورنۍ سره لس زره افغانۍ نغدي مرسته کیږي. دغه وزارت د شنبې په ورځ هم په خپله ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر پاڼه کې ادا کړې وه چې په تېره یوه میاشت کې یوازې د دغه وزارت ولایتي کمیټو په 9 ولایتونو کې له 1.5 بې ځایه شوي او راستنیدونکو کورنیو سره مرسته کړې ده. په همدې حال کې د طالبانو حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت سرپرست تخار ولایت ته د خپل سفر په ترڅ کې له پاکستان او ایران څخه د راستنه شویو افغانانو د ملاتړ د دوام په ټینګار د مرستو راټولولو اعلان کړی. د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې باختر دولتي خبري اژانس د شنبې په ورځ راپور ورکړ چې خلیل الرحمن حقانی له خلکو او کورنۍ او نړیوالو مرستندویو مؤسسو څخه وغوښتل چې له پاکستان او ایران څخه راستنه شویو کډوالو سره مرسته وکړي. د سرچینې د راپول مخې اوازې په تیرو 24 ورځو کې له پاکستان څخه 1,359 تنه کډوال په جبري توګه د تورخم او سپین بولډک له لارې راستنه شوي دي. د پاکستان حکومت د نومبر له لومړۍ نیټې د استوګنې له اسنادو پرته د افغانانو د ویستلو بهیر پیل کړی او ویلي دی چې تر 1.1 میلیونه ډیر افغانان به له دغه هېواده ویستل شي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یو چا د شمیرو له مخې د روان کال د سپتمبر له 15 راهیسې له پاکستانه څه باندې 1,00,000 افغان کډوال افغانستان ته ستانه شوي دي. د طالبانو حکومت د ریاست الوزراء اداري مرستیال عبدالسلام حنفي تېره اونۍ په کابل کې په یوه غونډه کې وویل چې له بېلابېلو هېوادونو څه باندې 100,000 کډوال په زور افغانستان ته راستنه کړل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې دوه اونۍ وړاندې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري UNHCR خبرداری ورکړی و چې له پاکستانه د ښځو او ماشومانو په ګډون ډېری راستانه شوي افغان کډوال له خطر سره مخ دي او که دوی ته کافي سرپناه ونه رسیږي ښایي په روان ژمي کې مړه شي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ته سر ورښکاره کړئ.
azadiradio.com
ازادي رادیو څلور ویش ساعته
سبا ته شنبه د افغانستان په یو شتو ولایتونو کې له 15 کلونو کم عمر ماشومان ته د ګوزن یا پولیو ضد واکسین کمپاین پیلېږي. البته دغه کمپاین د افغانستان په ختیځو ولایتونو په څه باندې 40 ولسوالیو کې له پرون راهیسې پیل شوی دی. د افغانستان په نورو ولایتونو کې دغه کمپاین داسې مهال پیلېږي چې سږکال په افغانستان کې د پولیو شپږ مثبتې پېښې ثبت شوي او د روغتیا نړیوال سازمان هم په دې وروستیو کې اندېښنه ښکاره کړې چې افغانستان ته له پاکستانه له نویو ستنېدونکو کډوالو سره د پولیو د وایروس د سرایت زیات خطر شته. په دې اړه مې په افغانستان کې د پولیو ضد واکسینونو د کمپاینونو له یوه متخصص سید کمال شاه سید سره مرکه کړې او په پیل کې مې ترې پوښتنه کړې چې د پولیو د واکسینو دغه نوی کمپاین تر څه حده کولی شي د پولیو د وایروس د لا خپرېدو خطر کم کړي.
زما پخوانی تجربه ته چې پخوا د پروګرام سره ما کار کړی و د هغه په اساس زه ویلی شم چې د دې کمپاینونو اهمیت په دې وخت کې ډیر زیات دی، ځکه افغانستان ته نوي کډوال راستنیږي بیرته خپل هیواد ته د پاکستان نه، او پاکستان او افغانستان هغه دوه هیوادونه دي چې د دې ناروغي ماشومان اوس هم کړیږي، ماشومان پرې اخته کیږي، پیښې په افغانستان او پاکستان دواړو کې شته. نو په داسې پښتنو کې د کمپاینونو اهمیت ډیر زیات دی، او خاص ډول باندې د دې ترڅنګ په کلو باندې کې ماشومان واکسین سي باید هغه کډوال راستنیږي هغه ته خاص توجه وسی تر څو دوی ټول واکسین واخلي او وایرس ځان سره انتقال نکړي.
د روغتیا د نړیوال سازمان دغه اندېښنه تاسو څومره جدي بولی؟ آیا دغه کډوال چې له پاکستان نه بیرته افغانستان ته راستنیږي، یعنی د دې احتمال شته چې په دوی کې به د پولیو وایرس وي یا دوی به دغه پولیو وایرس هم له ځان سره انتقالوي؟
د پولیو ناروغي ورستې کوم پیښې په افغانستان او پاکستان کې رامنځته شوې دي یا کوم محیطي سمپلونه چې مثبت راغلي د دې وایرس له هیوادونو کې، د هغو جینیټیک تړاو تک وکتل سي نو لاغه د بخي واضح معلومه ده چې دا وایرس د دوړو هیوادونو ترمنځ تګ ورا تک کوي. نو دا د نړیوالو ختی سازمان دا وینا سي خلک یا مشمول له واخ سره مخ کوي، دا په ځای وینا ده ځکه وایرس د همدې دوړو هیوادونو ترمنځ تګ ورا تک کوي او د هغه خلکو لارې انتقالي سي نه بلی واته تک کوي. نو په دې داسې حالاتو کې طبعا کله چې ډېر ماچار بیرته خپل واته راستنیږي نو دا خطر لزان سره راوړي احتمال استا. او بل خبر ته موږ تاسو وګورو په پاکستان کې هم د پولیو ډېر د خطر سیمې کومې دي، هغه د خیبر پختونخوا سیمې دي، بیا بلوچستان کې کوټه چمنده سیمې دي، او کوم افغانان سیاته په پاکستان کې استوګن دي هغه هم ډېرې پامدې سیمو کې دي. نو بس کله دوی بیرته راستنیږي طبعا لزان سره دا خطر او د دې وایرس راوړلو امکانات ډېر دي.
بله، دغه د پولیو د مثبتو پیښو د دو کې وګزان د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې په تیرو څلورو میاشتو کې په افغانستان کې د پولیو کومه نوې مثبته پیښه نه ثبت شوې، کسبت شوې دي هغه مخکې ثبت شوې دي. موږ شاهد چې پرلپسې په ننګرهار څو ولسوالیو کې د پولیو مثبته پیښه ثبت شوې، هغه هم د یوې میاشتې تقریبا یا د دوو میاشتو په موده کې. دغه ځند علت څه دی چې دومره ځند رامنځته کیږي بیا یو دم د پولیو ډېرې پیښې ثبتېږي، ولې علت څه دی؟
د پولیو لمزولو سکم پروګرام دی، په دې کې یو داسې خاص سیزن یا موسم راځي چې په کې د ناروغي د خپرېدو چانسونه ډېر وي. طبعا د پولیو ناروغي وایروس په دوبی کې ډېر په چټکۍ سره خپرېږي، د های ترانسمیشن سیزن وایي چې هغه تقریبا د مارچ له میاشتې نه شروع بیا د سپتمبر تر میاشتې پورې وي، له سپتمبر نه بیا تر فبروري پورې یا مارچ پورې. دا سیزن چې د لو ترانسمیشن سیزن دی، په دې کې اوا یخوي په یخ هوا کې پولیو ناروغي وایرس خپرېدل په مقایسوي ډول سره کم وي. نو یو علت یې دا کېدای شي، دوه علت یې هلته کمپاینونه ډېر زیات ترسره کیږي په افغانستان کې، موږ تاسې ګورو تقریبا هر میاشت کمپاین وي، او د دې ترڅنګ نړیوال روغتیایي سازمان د سرویلانس یو ډېر قوي سیستم لري، د هغه له لارې دوی ټولو سیمو ته لاسرسی لري. اوس په افغانستان کې لاسرسی ستونزه هم نشته، نو طبعا هلته به کېدای شي د وایرس هغه خپرېدل کم شوي وي. خو بیا هم کله چې هلته وایرس د پخوان شتون لري ته په مطلق ډول باندې دا امکان نه شي ردولی چې نورې پیښې به راځي.
سید صاحب، دغه اوس چې زموږ تاسو غږ کورنۍ او کورنیو ته څه سپارښتنه لري؟
کورنۍ د پولیو له منځه وړلو پروګرام سره یوازینی کومک چې کولی شي هغه دا دی چې دوی باید خپل ماشومان د کمپاینونو په ترڅ کې واکسین کړي. دا د دوی غټ کومک دی چې دوی له پروګرام سره وکړي، او د دې ترڅنګ کوم د اګاهي پروګرامونه چې دي په هغه کې دوی دا مرسته کولی شي که یو څوک د دې دی ناروغی ل ازرارو خبر وی یا دی واکسین لا اهمیت پوی هغه د خپل ټولنیز مسولیت لمخې باید خپل کلو کې خپل خپلوانو کې خپل باندې کې نور خلک خبر کی تک فنسان کې د خبرتیا ستونزه هم یو جدي ستونزه دلته ډیره خلک لدا شانو زر نه خبري کسمال ته دې لپاره برنامه شتون لري خو د لرو پروتو سیمو خلکو ته معلوماتو ته لاسرسی ډیر ستونزمن دی.
په افغانستان کې د پولیو ضد واکسینو د کمپاینونو له یوه متخصص سید کمال شاه سید سره د پولیو ضد کمپاین په باب مرکه وه چې سبا دوشنبه د افغانستان په 22 ولایتونو کې پیلیږي او په ترڅ کې له 50 کلونو کم عمر ماشومانو شاوخوا 9 میلیون ماشومانو ته د ګزن یا پولیو ضد واکسین ورکول کېږي. دغه د کمپاین داسې مهال پیلیږي چې د روغتیا نړیوال سازمان په دې وروستیو کې اندېښنه ښکاره کړې چې افغانستان ته له پاکستانه له نویو ستنېدونکو کډوالو سره د دې خطر شته چې د پولیو وایروس نورو سیمو ته هم سرایت وکړي.
را پرونه مرکه او اوریدونکی
جاپانی رسنه راپور ورکړی چې یو متقاعد جاپانی انجینر په افغانستان کې د ډاکټر ناکومورا د نیمګړو پروژو د بشپړولو په نیت افغانستان ته سفر کړی دی. د راپورونو له مخې دغه متقاعد جنرال دغه متقاعد انجینر دریاویا انکلن نوریو واده چې له مخکې افغانستان ته تللی دی. ډاکټر تیتسو ناکومورا چې مشهور په کاکا مورادو شاوخوا څلور کاله وړاندې په افغانستان کې په یوه برید کې ټپي شو او وروسته یې د سختو ټپونو له امله سا ورکړه. د ډاکټر تیتسو ناکومورا د وژلو مسؤلیت چا یا کومې وسله والې ډلې نه دی اخیستی. نور په دې راپور کې
نوریو اووا د ناکامورا په نیمګړې لاره. ډاکټر تیتسو ناکامورا مشهور په کاکا مراد چې د خپلو بشري فعالیتونو له امله د افغانانو په زړونو کې ځانګړی ځای لري. یو شمیر جاپاني رسنیو راپور ورکړی چې د نوریو اووا په نوم یو متقاعد جاپاني انجینر د تیتسو ناکامورا بشري فعالیتونو ته د دوام ورکولو او د هغه د نیمګړو پروژو د بیا پیلولو لپاره د افغانستان ختیځ ته سفر کړی دی. دغه جاپاني رسنۍ د اووا په حواله لیکلي چې موږ به خپلې تجربې له کورنیو متخصصینو سره شریکې کړو او ورنه به په بشپړه توګه ګټه واخلو که څه هم موږ د ډاکټر سره پرتله نه یو. د ناکامورا د عمل کولو او نورو سره د مینې کولو د وړتیا له مخې د ننګرهار ولایت لپاره د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور ریاست د مطبوعاتو امر قریشي بدلون هم دا خبره تاییدوي خو وایي چې اوالا کابل کې دی او ننګرهار ته نه دی رسیدلی.
ډاکټر تیتسو ناکامورا د پاتې یا د نیمګړو پروژو د بشپړولو لپاره د جاپان نه د دوی په نمایندګۍ باندې یو کس راغلی و. دوی غواړي چې په افغانستان کې د تیتسو ناکامورا بالخصوص په ننګرهار کې چې کومې پروژې نیمګړې دي د دې کارونو بشپړ کړي. خو دوی مرکز ته راغلي وو کابل ته ولدې له مسؤولینو سره کتلي دي ننګرهار ته تر اوسه پورې نه دي راغلي او میشته ده چې انشاءالله په 2023 کال کې به دوی په دغه پروژو باندې کارونه پیل کړي او دا پروژې به بشپړې کړي.
د پی ایم ایس په نوم د جاپاني خیریه موسسې مشر ډاکټر تیتسو ناکامورا مشهور په کاکا مراد د 2019 زیږدیز کال د دسمبر په 4مه نیټه د افغانستان په ختیځ جلال آباد کې د نامعلومو وسلوالو په برید کې ټپي او بیا یې د سختو ټپونو له امله سا ورکړه. په دغه پیښه کې د ناکامورا 15 نور افغان همکاران هم ووژل شول. دغه جاپانی ډاکټر چې په 2008 میلادي کال کې افغانستان ته راغلی وو د کرنې او اوبو لګولو د پراختیايي پروژو مسؤلیت یې درلود. طالبان چې دا مهال په افغانستان واکمن دي هغه مهال یې ویلي وو چې نوموړی دوی نه دی وژلی او بل چای هم د وژنې مسؤلیت و نه مانه. خو هغه مهال د ننګرهار والی شاه محمود میاخیل د ناکامورا د وژنې په پیښه کې د دو مشکوکو کسانو د نیولو خبر ورکړی و. مخکې د نوموړي لور هم ویلي و چې افغانستان ته ځي خپل کورنۍ هم ورسره بیایي خو امنیتي شرایطو ته ګوري. په ننګرهار کې ډاکټر ناکامورا د پروژو او پلانونو مشر ډاکټر دیدار ازادي راډیو ته وویل چې د ډاکټر ناکامورا پروژې د ختیځ زون او ټول هیواد لپاره ګټورې وې.
د ډاکټر صاحب ناکامورا پلانونه داسې و چې د افغانستان خلکو لپاره د زراعت په برخه کې خصوصا د بیارۍ په برخه کې مون کومکونه کوو. ارزوی داوا یا پلانې داوا چې خلکو ته کومک وشي نو د ماغه په کومک په دغې سره په بنا باندې انجینر صاحب وا راغله د دلته انجینر صاحب وا مونږ سره د امدغه پلانونه چې زمونږ د خلکو ته د نفع رسولو پلانونه دي د ډاکټر صاحب ناکامورا، نو دوی هم مونږ سره همکار دي په دغه برخه کې.
هم مهاله د ننګرهار یو شمیر اوسیدونکي د وژل شوي جاپاني ډاکټر ټیټسو ناکامورا پروژې اساسي او حیاتي بولي، او دا چې د هغه نیمګړې پروژې تعقیبیږي دوی ورته خوښ دي. د ننګرهار اوسیدونکي راحت کول زیارمل ازادي راډیو ته وویل
د ډاکټر ناکامورا پروژې د ختیځ زون لپاره بلکې د ټول افغانستان لپاره او په سیمه کې د موسمي بدلونونو لپاره ډېر زیاتې ګټورې وي. د اوبو مدیریت درکړې او د اوبو په مدیریت باندې کار کوو. د ننګرهار د دشتو د خړوبولو غم ورسره خلکو ته د پاکو اوبو درسولو کار مخته وړو او د زراعت او کروندې چارې مخته وړلې. د ډاکټر ناکامورا څو پروژې چې د کونړ په سین باندې آباد وي تروسه شنی دی او زرګونه هکتار زمکه زرغونه کړی ده. د په پروژو کې د پروژو نه ګټه اخیستونکي تقریبا 1,000,000 شاوخوا کسانو ترسیږي.
د ډاکټر ټیټسو ناکامورا تر ټولو لوی پروژه ننګرهار کې د کونړ لسیند بیل شوی او بدی چې د کونړ او ننګرهار دښتې پرې خړوب کړي او زرګونه جربز مکه یا باده کړي چې د سیمې د خلکو په خبره شاوخوا 1,000,000 خلک ترې ګټه اخلي. ټیټسو ناکامورا ته د هغه د بیا رغونې کارونو ته په درناوي د افغانستان افتخاري تابعیت هم ورکړل شوی و.
په ټویټر کې مو په پی ازادي رادیو تعقیب اول شي.
د خوست ولایت په صبریو کې دی وی بی وزل کورنۍ چې معلول پلار د خپل زامنو زده کړو ته ډیر پام اړول او 15 غړ زامنو په خپل ټولګو کې اول مقامونه ترلاسه کړي دي. د غوزده کوونکو پلار وای خپل د لاس کار او مزدوري کوي خو د مزدوري په پیسو خپل اولادونو ته د زده کړو زمينه برابر کړي ده. په افغانستان کې د سړو سیمو د زده کوونکو کلنۍ پایلې د ښوونځیو د ادارو لخوا د ژمي په پایل یعنی د چوس جدی میاشت په جدی میاشت کې اعلانېږي. نور حالې ازادي راډیو د سیمه ایز خبریال په دې رپورټ کې
د خوست دی ویلری پرتی سیمه صبرې اوسیدونکو 15 ورونو په خپل ټولګیو کې لومړی مقامونه ترلاسه کړی دي. هغه دی وی غریب او بیوازل کورنۍ غړي دي چې پلار د خټو او تیګو مزدوري کوي. خو د ځوانانو د خپل ځوان او راتلونکو لپاره ستر ارمانونه ټاکلي او هڅه کوي چې د زده کړو لارې په خړول د خپل هیواد او ولس د خدمت کولو وړتیا بیا ومومي. لدی ځوانانو د دولسم ټولګي اول نمره فارغ شفیق الله حسن مشال رډیټو ویل
وختن احمد دا چې ته په خنځه ته لاړ شمو د کچې ته اکسیدي مشکل نه وي ان شاء الله ول عزیز زب تیری ژوند تر اخیره پوری تعلیم کوم او کچې ته وزنه مشکل به دا غو چې مونږ درس پد کیږي هغه به د اکسیدي مشکلات په اساس به مونږ درس پد کیږي.
د خوځ د صبر یوسدون کې دا 15 اول نمبر ورونه وای په دومر محدود امکانات او اقتصادي مشکلات خپل زده کړ پر مخ بي ولي چې هر یوې حتی ځان ته جلا کتاب او کتابچه نه درلوده. دولسه ټولګي تاوال نمبر فارغ سید الله ول
یعنی مونږ ایو کتاب چوب هاته مونږ دوا ورونه بشو یعنی څه بو دوی استفاده کولای وی کتاب څه بل لاش مونږ دل کوم ذکر کول یوال دل کینه سر دلسم ټولګي پوری مونږ همدا کتاب چې ډیر استعمال کښ مونږ بشو 15 سره ول نمبر شو همدا کتاب چې مې استعمال والی
د 15 د کوونکو پلار یو معیوب کارګر دی چې په کلیو نه دي سیمو کې د خټو او ډبرو د لګولو مزدوري کوي او د دې مزدوري په اجوره خپل اولادونو ته د ژوند او زده کړو سنات سانتیاوی بر پری کړی دی. د زدکونکو پلار مېدا خان ویل
زه دی ورې دلته 1500 روپۍ پوتې شي اشپیک ساو پوتې شي ا کور سی کور دا کنه ا دار وښه دا کور کو نو لا پک برکات کیتی اوسه پر مل اول کو نه سبق چی شې د 170 دی توسي وی نه زه د ته چې توسي ټاخ کور ما کې دی وې کلا کلا چې ولا دا هم چې لوړ و د سره څنګه نه تاسو چې تعلیم وکړي هغه وکړي دا مهمه ته پیدا دو
په دې ورسته کې په خوست کې ډېرې سیمه ایز رادیوګانو او تلویزیونونو خوانیزو برنامه ته پاملرنه ډېره کړې چې دا نه وخت هم د زده کړو د بهیر په پرمختګ کې ګټه ور تمام شوې ده. د یاد سیمه یو بل اوسیدونکو قاری فتح الله وایي
کته ویم یوازینی د دوی دغه د تعلیم چې دوی نن په اول مقامونو راځي افتخارات راوړي د دوی اساسي لامل دغه دی چې دوی په کور کې رسنۍ تکیبوي او په رسنۍ کې بیا هغه څه تکیبوي چې دوی ته فایده رسیږي یعنی هغه د تعلیم برخه کوم چې په رسنۍ کې هغه د بعض رسنۍ کې مثال تعلیمي درسونه جریان لري
یاد دیوی خوز د افغانستان له هغو سیمو دی چې د زده کړو پرمختګ پکې سناسه ډیر دی د دې ولایت په 301 حکومتي او 110 خصوصي ښوونځیو کې ټول 290599 زده کوونکي پر زده کړو بوخت دي چې له دې جملې 98310 تنه نجونې دي خو د نور افغانستان په شان په خوست کې هم اوس مهال یوازې تر شپږم ټولګي پورې نجونې ښوونځیو ته د تګ اجازه لري
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو په افغانستان کې د شپې 9:30 بجې شوې وړاندې د ازادي راډیو ځانګړې خبرونه د زهرو کاروان مه هېروئ خو یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته د ملګرو ملتونو د بشري چارو همغږي اداره او چاوای اټکل کوي چې په روان 2023 کال کې به چې څو ورځې ورته پاتې دي په افغانستان کې شاوخوا 3,200,000 کسان بشري مرستو ته اړوي او چا بشري اړتیاو ته د ځواب ورکولو په طرحه کې چې پرون شنبه خبره کړې ویلي دغه شمېر کسان د افغانستان د وګړو څخه باندې نیمایي برخه جوړوي سبا دوشنبه د افغانستان په څه باندې شلو ولایتونو کې ماشومان ته د ګوزن یا پولیو ضد واکسین ورکولو کمپاین پیلیږي له پولیو خلاص افغانستان ویب سایټ چې د روغتیا نړیوال سازمان ملاتړ کوي نن دا خبر ورکړی او ویلي چې دغه کمپاین په ترڅ کې به شاوخوا 9,500,000 کم عمره ماشومان ته د پولیو واکسین ورکړل شي د پولیو ضد واکسینو کمپاین داسې مهال په افغانستان کې پیلیږي چې د روغتیا نړیوال سازمان په دې وروستیو کې اندېښنه ښکاره کړې چې له پاکستان او افغانستان ته په نوي استنول شو کې د دې خطر شته چې د پولیو وایروس موجود وي او نور سیمو ته سرایت وکړي د اسرائیل پوځ نن اعلان وکړ چې په غزې ترنګ کې د روانې جګړې په مهال 14 نور سرتیري وژل شوی دي اسوشل پرس خبري اژانس راپور لمخې دغه سرتیري د جمعې او شنبه په ورځو د غزې په مرکزی او جنوبي برخو کې وژل شوی دي په دې سره په غزه کې د اسرائیل خوا د جګړې له پایل رئیس د اسرائیل د وژل شو پوځیانو شمیر 153 تنو ته رسیدلی دی د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت یا پینټاګون وایي هغه بي پیلوټ الوتکې چې له ایران الوتنه کړې وه پرون د هند په سمندر کې په کیمیاوي موادو بار یوې کښتۍ برید کړې د پینټاګون یو ویان رویټرز خبري اژانس ته ویلي دغه کښتۍ چې د لایبیریا بیرغ ور باندې پیدا او د جاپان تر مالکیت او د هالند تر ادارې لاندې و د شنبه پورې ستر غرمې مخکې په نخښه شوې ده اوکرایني چارواکي وایي په 13 ساعتونو کې د هیواد پر جنوبي ښار خرسون د روسي پراکټي حمله کې لکتر لګه څلور کسان وژل شوي او 9 نور ټپیان شوي دي
زهرو کاروان
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونه ته مو هرکلی کوم د زهرو کاروان د دې اونۍ په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استاذې میرمن اتونبایوا وایي د افغانستان بزګران د نړیوال ټولنې جدي مرستو ته اړتیا لري
د واکمنې ډلې مقاماتو د کوکنارو کښت 15% په بریالیتوب سره کم کړی او په دې اړه د نړیوالې ټولنې اندېښنې لرې شوې دي زه په دې برخه کې د نړیوالې ټولنې جدي اقتصادي پاملرنه غواړم
په یو بل راپور کې به واورئ چې ارواپوهان وایي کورنۍ باید د کارپوهانو د مشورو په چوکاټ کې د معتاد لپاره په کور کې درملنې ته اسانتیاوې برابرې کړي
ما عملاً با معتادین سرکار داریم که
موک عملاً لیدلی چی معتادین لکورونو چخا شرل شوی او چو کالکی گی چی بی سرپنا جوان تیروی پا دی دول دا معتاد جوان تباکی گی او بلاخره کورانه او طول شتمنی للا سور کبی
دا چه نشهی مواد ولی دا انسان دا بدن رگونه تنگوی په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ګل اصغر شریفیار سره مرکه کړې.
بدبختانه نشه یي مواد د بدن د ټولو سیستمونو پر رګونو باندې ناوړه اغیز کولای شي، خو کوم چې زیات زهري او زیات خطرناک دی هغه د اعصاب رګونه دي او د زړه رګونه دي.
او د پروګرام په پای کې به په یو ډرامه کې واوري چې زرغونه د خپل ناروغي د علاج لپاره ډاکټر ته ورځي او ډاکټر ته هم دا ناروغي ډیر ناشنا ښکاری. دا چې دا څه ډول یو ناروغي ده دا به په ډرامه کې واورو.
ډاکټر صاحب اجازه ده؟
رازه رازه خوری، څنګه سو ماینا دی وکړل؟
هو او میکرل
ته راک
دا دی وخت.
عجبه ده،
څه شي عجبه ده ډاکټر صاحب؟ څه راسي ودی
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. ملګری ملتونه وای د هغو بزګرو لپاره د جدي مرستو غوښتونکي دي چې د کوکنارو د کښت منع کولو له امله زیانمن شوي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي میرمن روزا اتونبایوا وایي په افغانستان کې د کوکنارو کښت خورا ډیر کم شوی چې دې کار د نړۍ اندېښنې لرې کړې دي. خو د دې سازمان ځینې غړي هیوادونه تر اوسه هم په افغانستان کې د کیمیاوي نشهیي موادو د تولید په اړه اندېښنه لري او دا کار د نړۍ لپاره ګواښ بولي. د موضوع نور جزئیات په پدې راپور کې واورو.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړو د افغانستان په اړه په خپل وروستي کلنۍ ناسته کې د دې هیواد د نشي موادو د وضعیت په اړه بیلابیل نظرونه درلودل. یوناما د ملګرو ملتونو له نشي موادو سره د مبارزې ادارې د سروې د پایلو پر بنسټ ادعا کوي چې د طالبانو حکومت د کوکنارو کښت خورا ډیر رقم کړی دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي میرمن روزا اوتونبای وایي که څه هم په افغانستان کې د کوکنارو د کښت په اړه د نړۍ اندېښنې لیرې شوي، خو تر دې مهاله د دې هیواد بزګرو ته د کافي او مناسب زراعت امکانات نه دي برابر شوي.
د واکمنې ډلې مقاماتو د کوکنارو کښت 15% په بریالیتوب سره کم کړی او په دې اړه د نړیوالې ټولنې اندېښنې لیرې شوي دي. ما په کابل کې د سفیرانو یوه کاري ډله جوړه کړه تر څو له هغو بزګرو سره د مرستو کولو په برخه کې د امکاناتو هماهنګ کولو لپاره هڅې وکړي چې د کوکنارو د کښت منع کولو له امله زیانمن شوي دي. زه په دې برخه کې د نړیوالې ټولنې جدي اقتصادي پاملرنه غواړم او د مرستندویه بنسټونو او سیمې له هیوادونو څخه هم غواړم چې پر دې موضوع تمرکز وکړي.
د ملګرو ملتونو له نشي موادو سره د مبارزې ادارې سږ کال د اقرا په میاشت کې اعلان وکړ چې د دوی د سروې پر بنسټ په افغانستان کې د کوکنارو کښت 15% کم شوی دی. دې ادارې تیره اونۍ اعلان وکړ چې تر 10 کلونو وروسته د لومړي ځل لپاره افغانستان د تریاکو د تولیدونکو هیوادونو په لړ کې له لومړي مقام څخه راکښته او په دې برخه کې میانمار لومړی سو. خو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ځینې غړي په افغانستان کې د نوي او خطرناک نشي نسل د تولید او قاچاق په اړه اندېښمن دي. په ملګرو ملتونو کې د ایکوادور سفیر جوډي لاسګاسکا چې دا مهال په دورې ډول د امنیت شورا مشري پر غاړه لري وایي په افغانستان کې د شیشې تولید ډیر شوی دی.
د ملګرو ملتونو د څارونکو ډلې د راپور پر بنسټ د کوکنارو د کښت له کمیدو سره سم د تریاکو بیه لوړې شوې او حقیقت د تر ټولو ګران بیه نشهیي مادې په توګه ډېره شوې چې په دې کاروبار کې د طالبانو د تحریک ځینې غړي هم لاس لري. د ملګرو ملتونو څارونکو ډله د نشهیي موادو پر وضعیت د څار د دوام غوښتنه کوي.
که څه هم د طالبانو د حکومت ویان د امنیت شورا د دې تازه اندېښنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته جوابونه نه دي ویلي، خو تر دې مخکې ادعا کړې وه چې د خپل مشر د فرمان پر بنسټ د شیشې په ګډون د ټولو نشي موادو پر وړاندې یو ډول مبارزه کوي.
په راپور کې مو واورېدل چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي میرمن اتونبایوا وایي د افغانستان بزګران د نړیوال ټولنې جدي مرستو ته اړتیا لري.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیزه کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیانی لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
صدا یې عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودانه افیر می ورسې ونه بیا ځنه سمي وسره کې سم شروع کړو زسته کوم بدبخت شاید چې بیخي بیا ځنه سم خلاصه ولا
ادواده د تاریخ را کده چې په دغم کې ختک
مغز دمون خراب کو اډو کې دمونګ پوچ کړو اقونه دمونګ خراب کړو
د مور او کلار دواله په نشو روي دي ډیر وخت بیا باندې د یو خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نروزن لامل یخت نیول او ملس
د ازادي رادیو د زهرو کاروان ځنګړې اونی ز خبرونه د نشې توکو د کښت نشې مواد جوړولو قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو اوس په دې اړه راپور درو چې احتیاط د ناروغي ترڅنګ یو جدي مشکل هم دی، ځکه لخ کورنۍ دې ته غاړه دی چې خپل معتاد غړي دی لزان سره په کور کې وساتي. کورنۍ لدی عمل دا کار نه کوي چې معتاد کورنۍ ته خطر پیښوي، خو ارواپوهان له کورنۍ څخه غواړي چې د کارپوهانو د مشورو په چوکاټ کې دی هڅه وکړي چې د معتاد لپاره په کور کې د درملنې اسانتیاوې برابرې کړي، خو که یې وترټي او له کوره یې وشړي پایله به یې دا وي چې معتاد به د تل لپاره معتاد پاتې شي او درملنې ته به غاړه نه ږدي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
که څه هم طبي ډاکټران د معتادینو په درملنه او څارنه کې د کورنیو ونډه ضروري بولي، خو ځینې کورنۍ د خپلو معتادو غړو څخه تنګیږي او هغوی له کورونو څخه شړي. شیر محمد چې څو کاله یې د خپل اوښې ساتنه کړې وای چې څو ځله یې خپل اوښی له دې عمله رټلی چې نشه پرېږدي. شیر محمد زیاتوي چې خپل اوښی له دې عمله له کوره شړلی چې د کور وسایل یې غلا کول او په هغو پیسو به یې ځان ته نشهیي مواد اخیستل.
لدی خاطر می رټلای چې داری دلم ما ویل چې اورز بخپل لور خرڅه او یا به قاچاقون کو ته په لاس ورکړي، بلدا چې هر وخت به راته ویل چې پیسې راکړه او پیسې راکړه.
دا چې له معتادینو سره د کورنیو دغه ډول چلن هغوی له څه ډول ستونزو سره مخ کوي په دې اړه د کابل ښار سره شمالي هدیرې شاوخوا ته ورغلو او هلته مو د شیرجان په نوم یو معتاد سره خبرې وکړې. دی وایي چې څو ورځې کېږي چې کور ته نه دی تللی او له کوره د باندې تر شنه اسمان لاندې شپې او ورځې تېروي.
کورنۍ مې په کابل ښار کې اوسېږي او زه یې له کوره شړلی یم. ما ته یې ویلي دي چې یا به نشه او یا به کورنۍ پرېږدي.
در ارواپوهانو له نظره معتادین ناروغان دي او باید کورنۍ درملنې ته وهڅوي او د ناروغ په ډول چلند ورسره وکړي. د معتادینو د برخې ارواپوه نورالله سلطانی وایي چې له کور څخه د معتادینو شړل د هغوی پر ژوند ناوړه اغېز کوي او بیا علاج ته غاړه نه ږدي.
موک عملاً لیدلی چې معتادین له کورونو څخه شړل شوي او څو کاله کېږي چې بې سرپناه ژوند تیروي او خپلو کورنیو ته نه ځي. په دې ډول د معتاد ژوند تباه کېږي او بالاخره کورنۍ او ټوله شتمني له لاسه ورکوي.
در ارواپوهانو له نظره کورنۍ ځکه خپل معتاد غړي له کوره شړي چې د کورنۍ نور غړي په نشو اخته نه کړي. خلاره ایدا د چې کورنۍ د دې پر ځای چې معتاد له کوره وشړي باید د نشو پریښودلو ته وهڅوي او تلی وڅاري. په دې ډول بل یوې خوا د معتاد درملنه وشي او له بلې خوا به بیرته نشو ته مخه نه کوي.
ترنو اوریدونکو په راپور کې مو اوریدل چې ارواپوهان وایي کورنۍ باید د کارپوهانو د مشورو په چوکاټ کې د معتاد لپاره په کور کې د درملنې اسانتیاوې برابرې کړي.
رازا کوم مونږ تا ته منتظرو.
بس دادا زام راغلم اوس مو په ګاډه ملو کو.
رازا رازا په خوخ کې راغله.
اوهو د ایرین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتاد کې؟ په یو دود څوک نه موتاد دیږي.
دادا سي مردار شي دی چې په یو دود سړی موتاد کیږي.
دا بیا چا ویلا؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دی پودر مو وها سر سره کینا.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه. زه ولاړم تاسو زما سره سمه دښمنی کوي.
ترنو اوریدونکو تا تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونې څلوروي ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1269 منځنۍ څپو باندې واوري. طبي ډاکټران وایي چې نشه یي مواد د انسان د بدن رګونه په ځانګړي ډول د زړه او مغز رګونه تنګوي چې په نتیجه کې یې د زړه یا مغزي سکتې سبب کیږي. دا چې نشه یي مواد ولې د انسان د بدن رګونه تنګوي، کوم ډول نشه یي مواد د انسان د رګونو د تنګیدلو لامل کیږي، که څوک نشه پرېږدي آیا رګونو ته رسېدل زیان یې بیرته رغیږي، او که ځانګړې درملنې ته اړتیا لري، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ګل اصغر شریفیار سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې نشه یي مواد د انسان پر رګونو څه ډول ناوړه اغېزې کوي.
نشه یي مواد د انسان پر رګونو ډېره ناوړه اغېزه کولی شي. اول دا چې د وینې د رګونو د تنګوالي سبب کیږي، دوهم دا چې د وینې جریان سلو کوي، دریم دا چې د وینې د ټنګوالي یا د غلظت سبب ګرځي، څلورم دا چې په رګونو کې د وینې پرنټ کېدل ته زمینه مساعدوي، پنځم دا چې په رګونو کې زهري مواد خشکوي او زهري مواد د رګونو د تخریب سبب کیږي، خصوصا د رګونو داخلي برخې د تخریب سبب کیږي او د زخمونو سبب کیږي چې په نتیجه کې تنه خطرناک ناروغي رامنځته کیږي.
تاسو ویل سي نشه یي مواد د انسان د بدن رګونه ورتنګوي، لاملونه یې څه دي؟
نشه یي مواد اول خدا چې خپل د رګونو د پاره ټوکسیک یا زهري خاصیت لري او د رګونو داخلي برخه زخمی کوي. کله چې داخلي برخه د رګونو زخمی شي، د یوې خونه د رګونو کوم الاستیکي خواص چي دي هغه د منځوري او د بل طرفه خپل کله چې دغه نشه یي مواد لکه د یو زهري موادو په شکل تاثیر کوي چې د رګونو داخلي برخه یا داخلي دیوال تخریبوي، کله چې هغه تخریب کی نو الته د بدن نور حجرات راځي لکه ډبلیو بی سی یا سپین کرویت زموږ دفاعي سیستم هغه راځي او بل اخره په هغه ځای باندې کینی او د التهاب یا انفلامیشن سبب کیږي چې خپل التهاب یا انفلامیشن لکه په ویاله کې چې یو چشې را جمع شي، دغه سي په رګونو کې هم یو څه جمع کیږي او د رګ د تنګیدو سبب کی. د بل طرف خپل دغه نشه یي مواد د رګونو د تخریب سبب کیږي، نو کله چې هغه تخریب شي نو د هغې په نتیجه کې دغه سي سکار پیدا کیږي چې سکار خپل د رګونو د تنګوالي سبب کیږي. او د بل طرف چون نشه یي مواد د وینې جریان هم سلو کوي او وینه هم غلیظوي، نو د دې په خاطر باندې په رګونو کې وینه ډبکیږي چې دا هم د رګونو د تنګیدلو یو عامل دی.
کوم ډول نشه یي مواد د انسان د رګونو د تنګولو لامل ګرځي؟
ټول نشه یي مواد د انسان د رګونو د تنګیدلو سبب کیږي، خصوصا چرس، ځکه چې چرس ډایرکټ زمونږ د وینې سره ګډیږي او بل اخره رګونو کې وینه سلو کوي چې په نتیجه کې رسوب کوي، وینه اکثر ټیټیږي او د رګونو د تنګیدو سبب کی. همدارنګه د اپین خاندان کا افین وی، که هیروین یا پودر وی، کا شیشه یا ټابلیټ کا چې مواد ایم پټامین او میټام پټامین وی، کدا وی چې د خپل ډیر زهرجن ټوکسیک خاصیت لري، همداز د وینې سره ګډیږي او رګونو کې رسوب کوي کینی او بل اخره د رګونو د تنګوالي او همچنان د رګونو د زخم کېدلو سبب کی. او همدارنګه شیشه ټابلیټ کا چې خپل د هم شیشه مواد دي، دا ټول د رګونو د تخریب او د رګونو د تنګیدو سبب کیږي چې رګونه تنګ او بل اخره د مختلفو ناروغیو سبب شي.
نشه یي مواد د بدن د کومې برخې پر رګونو ډیر ناوړه اغیز کوي؟
بدبختانه نشه یي مواد د بدن د ټولو سیستمونو پر رګونو باندې ناوړه اغیز کولای شي، خو کوم چې زیات زهري او زیات خطرناک دی هغه د اعصابو رګونه دي او د زړه رګونه دي، چې د زړه رګونو د تنګوالي سبب کیږي چې بل اخره د سړو د خطرناکو ناروغیو لکه ایم آی یا احتشای میوکارد ورته وایي، یا د زړه د عضلې ناروغۍ، همدارنګه د زړه د والونو د مختلفو ناروغیو او د زړه د ودریدو بلاخره د زړه د حمله او بلاخره د مرګ سبب کیدی شي. همدارنګ د مغز پر رګونو باندې ډیر ناوړه اثر کوي، چون نشئی مواد اکثره د مغز د رګونو څخه تیریږي، د مغز د رګونو د تنګوالي سبب کیږي چې بلاخره د مغز مختلفې حمله، د مغز د وژل کیدو او بلاخره د پلچ او د مرګ سبب کیږي. دغه دودونه ډایرک اول سږو ته ځي، د کې چې کوم مواد دی نشئی موادو کې په سږو کې رسوب کوي، او د سږو د رګونو د سږو د کڅوړو د تخریب او بلاخره د سږو د مختلفو ناروغیو سبب کېدلی شي.
که څوک نشه پرېږدي، آیا له سره یې رګونو ته رسېدلی زیان بیرته سمیږي او که ځانګړې درملنې ته اړتیا ده؟
بدبختانه چې د نشې په پریښودلو سره هم کوم زیان چې یو وارې رګونه تنګ شي، سمه ده چې کېدای شي ډېر کم کومک وکړي، خو کومه نقیصه چې رامنځته شوې په رګونو کې، یا مثلا د زړه رګونه تنګ شوي دي، او یا د اعصابو رګونو کې مشکلات پیدا شوي، یا د سږو او یا د نور بدن په رګونو کې مشکلات پیدا شوي دي، هغه د نشې په پریښودلو سره بیا هم هماسې پاتې کیږي او ځانګړې درملنې ته ضرورت لري، چې بدبختانه اکثر په افغانستان کې بیا کیدونکو هم نه ده.
په مرکه کې مو واوریدل چې طبي ډاکټران وایي نشئی مواد د بدن رګونه تنګوي او د زړه د درېدلو لامل کیږي.
آیا په هیدلست ایا په هیدراس رسنی لنشي موارد سره د مبارزې په برخه کې څه مسؤلیت لري؟ په دې اړه به د یو خصوصي رسنی د مسول وحید الله وحید خبرې واورو.
د سکور او د سپامل بنوي چې غلطه د رسنی یو قسم موجود نه، خصوصا سمی وسایل لکه رادیو یا تلویزیون بصری چې موږ تاسو ورته وایو، دا نو په هر کور کې ستو خو فیسبوک او ټویټر هم راغلي دي. دا کور ته ورزی او کور کې د مخدره موادو په اضرار باندې د فامیل غړي خبرولای شي، د نورو خلکو ایغو کورونو قصې ورته کولای شي چې هغه د مخدره موادو د اضرار نه شدیدن متاثر شوی، هغه لارې چاره ورته خودلای شي چې هغه څنګه یو فامیل کولای شي چې د خپل ځوان او اولادونو مخنیوي وکړي ترڅو چې د مخدره موادو د استعمال لوري ته مخه ونه کی، هغه لارې او چاره ورته خودلای شي چې یو څوک د کوم وجوهات د کوم لاملونو لامل دغه بدبختی ته مخه کړی ده. نو دا کار یوازې رسنۍ کولای شي، چې د نن د خوب اتاق ته هم رسنۍ تلای شي، د خوب اتاق کې مور او پلار ته ووایي چې دغه زهري مواد څنګه راځي، د دې مخنیوي سره کم کېدای شي، که څوک په دې باندې مبتلا وي په دې مصیبت باندې له هغه سره تعامل څنګه وو. دا ټول هغه لارې دي چې یوازې رسنۍ دا کار کولای شي، بل څوک د موږ ټولنې کې بیا دغه امکانات نه لري. که چیرته رسنۍ د کښت په وخت کې زارعینو ته ځان ورسوي، د هغوی د پوهاوي دپاره کار وکړي، د تولید په وخت کې هغه خلکو ته ځان ورسوي چې څوک د تولید کار کوي، د هغوی د مخنیوي په مورد کې کار وکړي، او د استعمال په مورد کې ټولنې ته ځان راورسوي، د قاچاق په مورد کې هغه پټ مافیایي لاسونو پورې ځان ورسوي چې څوک ښارونو ته او ټولنې ته د مږه دغه زهر را رسوي، او دغو ته ځان ورسوي د حکومت امنیتي ارګانونو سره یو همانګي او همغږي ولري. دا مبارزه به یقینا رنګ راوړي او یقینا به موسمي واقع کېدای شي.
ایا په هیدلست
ترنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو خبرونه چلر وی ساته د سهار ل شپږو څخه بیا د ماخام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپونو نس 25 مترو، او د ماخام ل شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1280 منځنۍ څپو باندې واوري. دا د زهرو کاروان خبرونه ورستي برخه تر ورسېدو، په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا شې چې سلطان په یو کارخانه کې کار کوي، او په میاش کې یو ځل کور ته راځي. کله چې په کور کې وي، د هغه میرمن زرغونه روغه جوړوي، خو کله چې دای کار ته ولاړ شي، زرغونه بیرته ناروغه شي. زرغونه د خپل ناروغي د علاج لپاره ډاکټر ته ورځي، او ډاکټر ته هم دا ناروغي ډیره ناشنا ښکاري. دا چې دا څه ډول ناروغي ده، علت یې څه دی، او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
خزی په دې ورځو کې بل ډول راته ښکاري.
څنګه درته ښکارم؟
رنګ دې زیړ شوی او ډنګره شوی هم یې. ناروغ خو به نه یې؟
ناروغه یم، ټول ځان مې درد کوي، خوا مې ګرځي، سر مې ګنګ سوي.
نو نن خو د سهار رئیسې شکر روغه جوړی، دا د سپوږمۍ ته داسې سپینه ښکاري لکه سپوږمۍ.
رښتیا هم چې خوشحاله یم.
او نو چې زه په کور کې یم څنګه به نه یې خوشحاله؟
خوشحاله خو به ستا له خاطره یم، خو نه پوهېږم چې جوړه ولې یم.
دا دې ودلیده چې کله زه کور ته راشم نو جوړه شي، او چې کله زه نه یم ناروغه وي بیا.
ته ټوکې کوې، خو زه رښتیا درته وایم، په کومه شپه چې ته په کور کې نه یې نو ما ته تر سهاره د بدن له درده خوب نه راځي.
ولې زه درته لکه چې د درد ګولۍ ښکارم که څنګه؟
ګولۍ مې مطلب نه ده، ما ویل چې په غشپه آرامه یم.
دا منمه چې ته به آرامه یې، خو که رښتیا درته ووایم زه ناارامه یم.
ولې ناارامه یې؟
ته ل همدا نصیحتونه راته کوي چې د پوډرو په کارخانه کې کار مه کوه، دا مه کوه، هغه مه کوه، نو څه شی وکړم؟
نو دا خو ښه درته وایم، ستا د لاسه ښځې ما ته پیغور راکوي، وایي مېړه دې پوډري دی.
د ښځو خبرې پرېږده، اوس دې خپله وویل چې زه خوشحاله یم.
خوشحاله خو یم، مګر.
مګر څه؟
په کومه شپه چې ته په کور کې یې ولې زه جوړه یم؟
یاره ښځې، اول خو دې د درد ګولۍ رانه جوړه کړه، بیا د دې راز پوښتنه رانه کوي چې ته په کور کې زه ولې خوشحاله یم. زه څه خبر یم چې ولې خوشحاله یې؟ زه خو څه ډاکټر نه یم.
ډاکټر صاحب اجازه ده؟
راځه راځه خوري، څنګه سو ماینه دی وکړل؟
هو او مې کړل.
ښه ته راکه
دا دی واخله.
ښه ښه، عجبه ده.
څه شی عجبه ده ډاکټر صاحب؟ څه راسي وی دي؟
ته خو به کوم نشه نه کوې؟
څنګه نشه؟
مطلب سګریټ، نسوار، تاریاک او داسې نور؟
نه نه ډاکټر صاحب، زه هیڅ ډول نشه نه کوم.
په کور کې مو بل څوک نشه کوي؟
میړه مې پوډري دی.
تا ته خو به کوم وخت هیروین نه وي درکړي؟
نه ډاکټر صاحب، هیڅ وخت نه دی راکړي.
میړه د څه کار کوي؟
د هیروین په کارخانه کې کار کوي.
میړه د څو ورځې وروسته بیا کور ته راځي؟
دوه درې ورځې وروسته کور ته راځي.
د کار لپاره بیا کوم خاص کالی اغوندي؟
نه، په هغه کالو کې چې د پوډرو کار کوي هغه کالی اغوستي وي کور ته راسي او ویده سي. کله کله یې هغه یو جوړ کالی لاس ورځې هم اغوستي وي.
ښه ښه، په کومه شپه چې ته مېړه دې بیا په کور کې وي بیا هم دغه تکلیف لرې؟
نه نه، هغه شپه روغه جوړه یم، بس په کومه شپه چې دی نه وي زه نه جوړه یم.
بس پوښمه چې ته څه مریضی لرې؟
پوڅه شي پوښوي، زه څه ډول نه جوړی لرم.
خورې ته په هیروین وخته شوې؟
څه شي زه په هیروین وخته شوې یم؟
هو خورې، له بده مرغه چې ته هیروینی شوې.
نو ما خو هیڅ وخت هیروین نه دي څکولی، څنګه په وخته شوم؟
سمه ده خورې، تا به نه وي څکولی، خو ستا د میړه کالی په پوډرو باندې لړلی وي او تا ته نږدې کېږي، او د وخت په تیریدو سره ته په پوډر وخته شوې.
وای خدایا، کور مې خراب شو، زه به دا واړه واړه بچی څنګه کوم؟
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.
تر گل جنگا سے چل را باد کی یار غنم رنگا ما وسا دمڑو ستر گود جنگا سے چل را باد کی شی فرختی نی دا بسته چم کلا کلا بینی پمینا سوگ مڑی گی تو جدا اید غرزا ام دخل نبینی زما دل بارا دیر ما دنیاز بینی پمینا سوگ مڑی گی دا جدا اید خبری که زشو ما تنگا سات دمڑو ستر گد جنگا سے چل را باند کی یار غنم رنگا ما سات دمڑو ستر گد جنگا سے چل را باند کی